د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې افغان طالبانو د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډې کړې دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپلو خارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ وتلی او هند له پاکستانه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې د منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا ډلې په سرګند په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د رویټرز خبري اژانس په خبرو کې ویلي کچېرې پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یو لس یې نیولې دي. د جنرال حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان
اینمی مخالفین و طالبان دغه مخالفان او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل شوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو یې هم پاکستان دی. د جنرال عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال د زیو شو چې د لغورمات څخه قیصر ولسوالۍ ته استنید. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لاري د رواني شخړې د هواري غوښتنه وکړه او افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړي. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشقابات کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبري اترې یوازینی حل لار بللې ده. امام ملي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواريږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپل کی خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوی چې د دې هوادونو پوله ته نږدې پرتې دي. دا سي اندېښنې شته چې خای سخت دریزي وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا د هوادونو ته پراخ کړي. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله ډېر ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د برخې مسؤول عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او دا رقم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي هوتک خبرداری ورکړ که حالت همداسې دوام وکړي د کندوز امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. په کندوز کې له څو میاشتو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخته جګړه کیږي او ځینې سیمې لا هم د مخالفینو په ولکه کې دي. او هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیروي یو امریکایي ډالر درې شپږ افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو نه شپږ افغانۍ څلوېښت پوله، د انګلستان یو پاوند شپږ نوي پنځه شپږ پوله او د زر ایراني تومان اتلس افغانۍ اتیا پوله. بیا هم خراغلی هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبري نه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یک شنبه پرسه په نوې جلی کې مخکې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکاس سواراپ ویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې او فا په خار کې لښوی تفاهم سره سم نه دي. د هند سره صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره 13 میاشت او فا په خار کې کتلی وو او داسې ښکاریدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمیر بیلتون غوښتونکو مشران چې نوې ډیلی ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقيف شول او څو ساعت وروسته برته خوشې شول. په دغه نیول شوی کې یو هم میروایز عمر فاروق دی. د ویل د هند حکومت حیران دی چې څوکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمن د خبرو ملاتړ ده. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند نیټ پرایس ویل فاضل احمد الحیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند د الحیالي وژنه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بللی، ځکه چې د نوموړي اغېز د ډلې مالی، رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه څرخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود بارک یو غږ موندلی دی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره نشو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. د راپور په داسې وخت کې خبر شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي وو. د نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استادو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لویه غله د تعقیب کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه شي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو خو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي تیره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي یو ویاند د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او د اورګاډي له سپرلیو خالي کړل شوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګېزه لا څرګنده نه ده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویاند ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلود. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې طالبانو د خپل اختلافاتو د حل کولو لپاره غونډې کړي او کابل د دې علني غونډو په خاطر پر پاکستان اعتراض کړي. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د نظر له امنیتي چارواکو سره هم شریک کړي.
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي.
زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په دې ارتباط د افغانستان د امنیتي چارواکو نظر د سره شریکو. د امنیتی ځواکونو او ملکیانو ترمن د اړیکو د شکیدو لپاره لوبي شوي.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوام ترمن تر سره شولې.
دا لوبي په خوست کې شوي دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا روانی تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خوده او بل خوده که څوک د روانی تکلیف ولري که شخړه باندې جګړه
په دې اړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمیر هغو ملایانو سره کتلی چې هڅه کوي د ملا محمد عمر لمړین را وروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ یوه ده چې افغان حکومت غوسه کړی او پاکستان ملامت کړی چې په خپل خاوره کې د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفسیر وړاندې کوي.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ نو د دې ډلې د نوې مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمیر مهمو طالب قومندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمیر نورو طالب مشانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ وی ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوې مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لخلی وای دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشانو ترمنځ اختلافات لری کړي. مجاهد رويټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړې ته نه دي رسیدلې. رويټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړې وای د دنیا لیمان براتلونکو څو ورځو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا جانسوی ک چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني د طالب مشانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتیدو احتمال شته. په ریپورت کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څورې وختونه وو طالب ویان زبیح الله مجاهد د ځن سبب امنیتي اندېخنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي د طالب مشانو ترمنځ ورستوي غونډو نور هم غوسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي ک چېرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکارا غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشانو د ورستۍ غونډې ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیرونه د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رويټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشان په افغانستان کې د نن غونډې کوي هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی وای د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی څو د مشرتابه پر سر دروانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غنی د ویان ظفر هاشمی له خولې وای دا ډلې په سرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وای پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
کابل اسلام آباد تورن کړی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي په پاکستان کې علني غونډې وکړي. بلورته د پاکستان ډان رسپانی د پنشن پیپرز راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي او دا د دې لپاره چې پاکستان نه دې توانه درې چې د حقانی شبکه وځپی او پاکستان ژمنه کړې و چې د حقانی شبکه به ځپی خدا کار نه دی کړې. اما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې د شو او بدو طالبانو له توپیر پرته عملیات دوام لري او په ترستانو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي. له پاکستان په دې اړه تفصیل د سبي شفق پورا پورک.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غره پورن پاړه له تفصیل ډډه کړي چې وای واشنگتن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنگتن دا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې دروانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د بارک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکې ته پوره تاوان رسولی نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستۍ کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې د هغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي تسیرما په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضی خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو لاسته راوړنو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالي مرستو لړۍ جاري وساتي وایي. د وای دوړ لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوړ خې ځړې کې اوس هم پر خلو روان دي. تر کومه چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو خبره ده نو په دې کې ټول تر هغه پر ضد عملیات روان دي او د خو بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته د دغو مرستو د لړۍ وروسته اخیستې تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال جون راهیسې افغان پولي تسلیمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او دغه مرکزونه په ټنځاینو او نیټورک له منځه وړی دی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبرې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپل واقعي د 12 میکلیز په مناسبت د 4 پورس په خپل وینا کې ویلي و چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډیر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي چې که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران دا موضوع په تفصیل په دې راپور کې راخیستی ده.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خود هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لرو ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړ وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکن لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولی چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولی د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولی د خپل خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را کوي.
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی یې لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوست ازادي راډیو ته وویل چې د جنګ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولی نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
په وروستیو کې د افغانستان دیني عالمان په یوه خوله د سختریزو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 14 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچته ای ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
ویرم برشان گفته بودم که امو کسایی که شما
دی وایي دا می هم ورته ویلي و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته په کار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن اروپا تا د تلونکو کډوالو مسله چیړو. اکثر دغه کډوال د مسدونیا لاري د اروپای ټولنې هیوادونو ته ځانونه رسوي، او مسدونیا یا مقدونیا د پنشن بي پورس د دغه غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره استراري حالت د خپلو پولو پوجدو اعلان کړ، او د پولو په امتداد پوجان ځای پر ځای کړ. د راپورونو لمخي د تیره میلادی میاشت 9.5 میلیون کډوال چې اکثر یې د افغانستان او سوریې ول د مقدونیا لاري نوري اروپا ته تللی دي. خو دغه کډوالو ستونزه پیدا کړې ده، ځکه چې دغه هیوادونه لکه د مسدونیا په څیر باندې نه غواړي چې نورو بهرنیو ته پناه ورکړي. دوی غواړي چې په دې ډول خپل اقتصاد تقویه کړي. د مسدونیا حکومت ویلي و تیرونه سي دوی دا وس نه لري چې نورو کډوالو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. دوی البته امنیتي مسایلو ته اشاره کړې و او د مسدونیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل سي دوی د خپل خلکو د امنیت لپاره نه غواړي چې نورو بهرنیو کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاوري نورو اروپایي هیوادو ته لاړ شي او یا د دوی په خاوره کې پاتې شي. له همدې سره لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لارې روانې شخړې د هوري غوښتنه کړې او افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي دي. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې. او د امریکا حکومت وایي پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل څېړلي دي؟ دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره وروستیو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دي. چراغ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره وروستۍ پریکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامدار نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې وروستۍ غبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمیر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلدارې واخیستې او هغو ته یې اور واچو. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمنی اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې آی اس آی هغه طالب مشران يرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورځپاڼه لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ يرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي دوه انتخاب لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورسپانه د وی باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تیر یو میاشت کې ګنج مرسوله خوخونکې طالبان په پیښور کې تریتم شوې دي. اصلاحات ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپل وسلوالو مخالفینو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مختوړي. سر مقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ورنکړي چې دښمنان خپل شومو اهداف ته ورسیږي.
په خوست کې د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو او د ځای پولیسو مسولان وای چې په دې ولایت کې د ملکی او پولیس لوبغاړو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري لپاره هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخنیوي بل کې شي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامه د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کرټې لوبې وې چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ امهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغې مخنیوی وکړو.
یو تن پولیس چې له اوو میاشتو راهیسې په دې برنامو کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ ساتونکی یم. مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیول شو کوای شو چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سل 19 شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیس ترمنځ ډېر همهنګي رامنځته کوي.
د یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامې پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو د سهار لو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او د ماښام لو د سهار تر اوو پورې آشنا رادیو په همدې څپو اوریدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، د ایران په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر له تازه هڅو خبرو. بارک اوباما کوشش کوي څو په کانګرس کې له ایران سره د شوي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روانې دي. نوموړي د کانګرس لغړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللی دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل لاجمن انتخاور.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دې لپاره چې جمهور غوښتون کې ونه توانېږي له ایران سره شوې نړیواله اتمی موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبري اژانس شپیرو لمخې ولسمشر بارک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشوخ لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریس تعقیبوي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه 98 تنه د ایران سره د شوي اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 غړي لري، 140 غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر بارک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایه ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر بارک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسی هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور را رسیدي. په دې خبرونه کې ز ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو پر رواني لحاظ څه تاثیر کړي؟ د روغتیا په دې پروگرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروې هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې سړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامنی او بېوزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترینه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم
ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري، او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي؟
لومړی د سلام پرس کولو نه درنه اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید دا سوال سي، اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تاثیر لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغیزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې، د جګړې سره زیاتېږي. یو خواده او بل خواده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
سمیع الله یم د کندهار ولایت. زما دغه د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کی، په خوب هم دا درد نه ورکیږي. د سیګار د اعصابو ګولۍ هم خورم، خو د خاص فایده نه در راته کوي چې دا به د چیش تاثیر وي.
معلومات د قسمت برادر مومتیم سمیرا جان پرسان داشتن از قندهار، از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان داغ می گرمه. امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه، ولی متوجه باشن که گفتن که تابلت های عصبی را مصرف میکنن با وجود از هم خوب نشدن. اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش. چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست؟ امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو، تکلیف های چشم، تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه. بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن، با تعقیبش میشه ارزی خدمات بگیرن.
کوم کسان چه پروانی ناروغی اخته کیږي پرتل دی چې ډاکټر ته مراجعه وکي، څنګه کولای شي چې عادي ژوند ته وګرځي؟
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر ته تللو ته نه ده، چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او هغې نه نسخه واخلي، دوایي واخلي. اقل چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، موږ کولای شو چې روان پوهانو ته هم ورسو، تخصصی مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولای شو چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل شي او دایونه استفاده وسي، کولای شو چې هغو ته عرضې خدمات وکړو. داش تکلیفو رواني تکلیفونه پرته له غینه چې مسلکی تخصصي رواني ارزي خدمات ته نیازمنده، مون کولای شو چاغو ته له اجتماعي لحاظ هم رسایی وکړو، هغه ته خپل پام واستو او اجتماعي لحاظ خصوصا د فامیل، د مکتب، شوانزای، د پانتون ټولو مسولین باید په دې باندې زیار و باسی چه تکلیفونو روانی تکلیفونو او پیجنی، او اغیط هم رستو که چه خپل تکلیفونو زن سره لره که او اغیط باید در سه تحصیلات برابره که چه بکا بلیسی در عرضی خدمات روانی تر لاسرسی پیدا که.
احمد شا لکابل نا. السلام علیکم.
سلام علیکم نجیه جان، سلام به شما، سلام به دکتر سادی بسیار محترم. یک سلام و مینه سادی که برواسل کرد دیگه. ما دکتر سادی بتونست که ما نریفم که یکی آورد نیست، یک اوخ دیگر خون میشم، ما در صبحم کار میکنم دیگر خون میشم، در خانم که میرم دیگر خون همین شب اتاسه و خواهی نرام میبینم. از این خواهی نمیده شما تحلیل تجزیه کنیم که جواب به ما بگوین. سوال بسیار خوش میکنم.
خوب است. سوال برادر ما احمد شجاع گرفتیم. سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت را که نوازوات دادن اقالات خلقی را نشان میده. زیادتر به طرف اختلالات خلقی که افسردگی های خبگان است ما شما فکر کرده میدانیم. در این توالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علایم شما وقت بود صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چه رقم اعراض علایم داره، یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. در اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن، یعنی نامید گرفته باشن، لذت نبرن، تحمل در وظیفهشون کم است. در ضمن سلسله اختلالات خوابم برشون پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن. بران امکان داره کدام نفس افسردگی داشته باشن. افسردگی رو در قدمی اول ما شما خودمون قسمی که بیشتر شارام کردیم بر اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تجویز کنیم. اول باید ارزیابی شه، یک تشخیص سرش مونده شه و تعقیبش وقتی معیار تشخیص رو پوره کرد در خدمات به پیش میره. از اینکه دارو درمانی و تداویای دوایی مطرح میشه، در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش عرضه خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی و عمده داره. چرا در بسیاری ایالات ببینین از کار شاقه یا از اجراتای اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه، ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست. میشه با رش کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم. یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن، همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی یا اختلالات خلقی پایان یا مساج پایین تر ببره. ولی قسمی که برادره که ما مهربانی کردن امکان داره همیشه وضعیتی باشه. قسمی که برشون توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بیبودی ببرن. اگر تانستن فبه ها اگه یک دیر پای شد دیر نشد برشون مشکلات ایجاد کرد، باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن، اونجا برشون عرضی خدمات میشه.
روغتیا در جوان شتمنی پروگرام آوری عبدالسمد لحلمن ولایت نامیره بنیم که
بله سلام علیکم.
ولیکم سلام.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده هغه راته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مه کوه تشویش مه کوه، بس دا راته وایي. او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سرت ګرده را پسې ریږدي و
ډاکټر ته چې مراجعه وکړم وایي د وینې میکروب دی. ګران ورور عبدالسمد جان، ته دا ځواب باید درکړم چې د وینې میکروب چې دی یو بېله تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې ده بېله ده. یو خبره به پام کوي چې هر تکلیف، هر جسمي تکلیف که وینې تکلیف وي که د بل تکلیف وي، که مزمن سي دیر پای سي، کولی شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ورباندې زیات سي. له دې نه وجه نه باید اول خپل جسمي تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کړي او تشخیص در ورسیږي، بیا دغه درملي نه وکړي. که هغه ورک سوخه، که ورک نه سوحت من روانی حالت ده، بیا کولی چې روانی متخصصینو سره مشوره وکړي دا تشویش اتمن دا تکلیف تداوی کړي.
بله ډاکټر صاحب، اوس که په دې اړه معلومات راکړئ چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
بسیار الله راجع به اعراض علائم تکلیف های رواني قسمه گفته آمدیم. یکی اعراض است. اعراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه. مثلا کسی که مراجع است، مریض هم گفته نمیتونیم، چون در بسیاری حالات وقتی شخصی مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه. خوبی فرق میکنه چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است، در شکایت است، یا ارتباطاتش را کشف میکنن، یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین الفردیش می داشته باشه. مثلا مریض یک مریض دلتنگی شکایت میکنه، یک عرض است. مثلا یک مریض یک مریض سردردی شکایت میکنه، امکان داره بسیار حالات در بر داشته باشه. و در ضمنش بعضی حالتهای جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشن. مثلا بسیاری از ذات از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن، از تکان دل شکایت کنن، یا از سرخ شرخی، یا مثلا از اسهالات امکان داره تمام از این برای آدم ها به تکلیف های روانی منتهی شود. ولی متوجه باشیم در ضمن هر روزش یک سلسله علائمی است که توسط دکتر بازدید میشه. مثلا امکان داره بسیاری چیزایی رو دکتر متوجه شود که مریض اون رو نفهمه. مثلا اینکه مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه، واسه پرسنل کردن یک آدم حرکات جستای بالخاصه خود داره، دستای خود حرکت میده، سر خود حرکت میده. دیگه بنان امکان داره یک تایف وسیع از عضلات رو در بر میگیره که بعضیش توسط خود مریض بازگو میشه، ولی بعضیش توسط دکتر پیدا میشه، کشف میشه. ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد، دیر پای شد، چی به شکل عملی باشه، چی به شکل گفتاری باشه، چی به شکل بیانی، چه هر شکلی که باشه، و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تحصیلش شوه، امکان داره اعراض علائم روانی باشه.
اخونزاده صاحب پلیکا کده. السلام علیکم.
سلام علیکم. خور سال احوال جوړ په خیر
ډیره مننه مهرباني وکړئ اخندزاده صاحب.
زه ستاسو اخندزاده د بالو ملغه اوس په تما خو سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
علیکم سلام.
وعلیکم السلام.
مانه ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه په څه کې یو شپه دوی شپه ګرځره تر سهاره خوب نه لرم. دا چې بلند خپل په ژوند کې د مخ خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار چې مې کول جدي یم او اوس یې داسې ځنګ پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي دا خلک مې دی تنګ شي د چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم نو دا د رواني تشخیص تر کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په اړه مفصل معلومات درکې لته سیمنه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مرور اخندزاده صاحب دا تکلیف نو څومره وخت چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف 15 کال مې کې چې ډاکټر صاحب مات پیدا سه
کوم ته دایمه دوي کړي تر اوسه پوری دوي مې دوي د خسته
یا تر اوسه نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړه.
ګوره وروره دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمېږي؟
دا زیاتېږي په دا 15 میاشت کې ورځ ورځ ډېرېږي.
صحیح ده، موږ به معلومات درته درکړو ان شاء الله.
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اخندزاده صاحب یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې پنځه شپږ میاشتې کې چې دغه تکلیفونه دا تکلیفونه چې دا ورکه بیان کړه دا ټول خفګان غوندې دي، افسردګي خواهي چې افسردګي هم خفګان ولري. کوم خواهي ده او کوم شنې ده؟ ځکه چې موږ ولس اتلس سندروم د افسردګي او د خفګان لرو، بیا د کتل کېږي چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تداوي لري، خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظه باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه یې په سمه توګه وشي. او دا تکلیف رواني تکلیف حتما تداوي لري او ښه تکلیف لري. دا هم په پام وي چې دا کم خوبي چې ده په بونه کې یو او دو ورځ خو خوب ورکه شي. دا هم له افسردګي او خفګان لحاظه ښایي چې ډېر زیار وباسي چې له خوباور و درملونو نه کم استفاده وکړي، ځکه چې د هغوی د احتیاط وضعیت سبب کېږي. یو بلا چې که د خوب ګولي استفاده سي ښایي چې دا خفګان ډېر ژوره کړي، ډېر بده کړي، وضعیت یې ډېر دین هم بده سي. موږ مشوره دا ورکړې ته دا ده چې خپل لومړی باید په خپل زیار وباسي چې دا تکلیف څنګه کولی سي ځانونه لرې کړي. که وکولی سي خو نوښه، که وکولی نسو نو به کولی سي چې دا متخصصینو د رواني متخصصینو سره یو ځل مشوره وکړي، حتما وضعیت یې ښه کېږي انشاءالله.
من یو بلوریدون که هم پلی که کلرو
من عبدالله د لوګر ولایت څخه خدا نخر په خو درې پښتون دار لمړی په خپلم غره چې زه اصلا خو نه دارم خو تقریبا زور سوجې پوری وسه ما او زه په خپلم غره چې ما زړه خوشاله کنه کې ښه تل انتخاب غان خوشاله اند کنه خوشالي او بل وخت اسې په خپلم غره چې سم دې د ګل څخه معلوم شوی ما پوه شوې نو ما ته کار اخر څه دار ما پیڅې چې دې مرات خلاص ما
لومړی بیخوبی کولی سي چې د افسردګۍ او د خفګان یو نښه وي. که موږ بیخوبی په خپله تعریف کړو هغه وضعیت ته ویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري، کیفیت یې سم نه ده، هغوی ته موږ بیخوبی وایو. له کیفي له لحاظ نه کولی سي چې دا کیفیت ښه نه وي، لیکن له کمي له لحاظ نه مقداری ښایي چې ښه وي، برابر وي، لیکن سړی د هغې نه ښه کیفیت نسي اخیستلی. دا ته موږ بیخوبی وایو. بیخوبی دو رقم ده اصلا که وی شو، یو د جست پرایمری ده، ابتدایی ده، بل ثانوی یا دومی ده. پرایمری ابتدایی که یوازی بیخوبی ده، یوازی مریض بیخوبی لري، نو هیڅ تکلیف نه لري، هغه ته موږ لمړی وای پرایمری وای. سکندری او دومی یو ورته وای، هغه ته وای چې مریض یو بل تکلیف لري، هغه له وجه نه بیخوبی پیدا کوي. کولی شي رواني تکلیف وي، جسمي تکلیف وي، کولی شي یو سړی ډېر یو پښې دردي ولري، د هډوکو کوم تشویش مشکل ولري، هغه سره بې خوبه سي. نو دا ته موږ دوهم نه یو سکندري نه ورته وایو. که لومړی وجوي زموږ ورکه پوښتنه ځکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کړه، ښایي چې دا دوهم نه وي، ځکه چې پرته له هغې نه چې بې خوبي لري، خوشحالی نلری، زره سم نکیگی، بیلاقگی لری، دا نخی نخانی در خبگان نشانه دی. او کولی نسی چه خپل کارونه، خپل روزمره، فعالیتونه، خپل درستونه سم وایی. لو اطما نغا خبگان لری که در اغا وضعیت خ تداوی سی، خورت پام سی، اطما دا بی خوبی هم خکیگی. یو بلده خپل اصل ده هر سرهی، داکتر خپل اغا سرهی ده. کولی چې خپل مشکل خپل تشویش خپل جنجالور سم تحلیل کی تزه کی او هغه باندې پوس چې هغه تکلیف څنګه کولی شي حل سي کبو کولی سو نوخه کوله او کولی سو کولی شي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا به دی وجه روانی تکلیف متخصصین ته ورسی هغه ته مشوره واخلسی ځکه چې حالت هم متپاتد چې په خپل ولادت لوګر کې هم متخصصین د اعصاب مونږ لرو متخصصین د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکړي حتمان وزیت حقیقي ان شاء الله یو وخت استراب تشویش د سره پکې حاکم می که سره پکې حاکم می کول چې هغه ځان لری کې وضعیت تبدل کی خپل هغه تشویشونه هغه مشکلات چې هغه باندې قادری کول چې هغه تغییر درکې هغه د تداوی ور نه ده هغه پخپر سره کول سي چې تل کې تزه کې واغې په باندې خبر ځان لري کې کوم نه کول سو او د دادومن څنګه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کول سي د استراو تشویش ځان لري کې نس کولې نو دا یو تشوش ده یو اختلال د رواني ته کول سي د متخصصینو ته ورسي هغه دا وضعیت سمایي ام ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخصي ان شاء الله
بله د خبرونه البته د لمړی نیمه ورسته برخه د قیر سه پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لاندې ځواب کوي
بله بله صافي خوري ساتو سلام علیکم دا د نړۍ ټول کارکونکو دونکو ته
علیکم
السلام تاسو درانه مې ډاکټر صاحب سلام علیکم ډیر خوشاله سوچ واکم د دې زنده تاسو په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خوښ یم په پروګرام کې نوم خوري کې زه غواړم چې سایس سره څو پوښتنې وکړم ډاکټر صاحب اول پوښتنه خو نه ده چې دا روهین تکلیف څه شي اصلا په راکیږي او دا پر څو اقسام دی او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر انسان ته خوب ورنه شي نو دا هغه د روحي تکلیف لري او دا که پوښتنه که په بل شکل وکړم خوري مېرمن چې حامله وي او دا مېرمن په روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې تاثیر کوي کې نه کوي
دغه دې پښتنې به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کې ډېر مننه قاری صاحب پښتون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
لومړی سلامونه وای قاری صاحب ته قاری صاحب ډېر خلې ډېر پښتې درلو در لومړی دا چې روحي تکلیف هر څو کول څه چوري وي د اعلی د روحي تکلیف عوامل ډېر ده اجتماعي له لحاظ نه هلکېږي جسمي له لحاظ نه رواني له لحاظ نه درې اصل ارخ لري دا چې کله وخت وو باندې خبرو کو دوهم دا چې به خوبي پخپل کول څه چې رواني تکلیف ته سره رمخه کی او هغه په خپل به خوبی رواني او روحي تکلیف ده درېم پښتنه بداجی چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله او په دې موشمي مستقیم په موشم باندې تاثیر نه کوي لکه نه غیر مستقیم نه تغذیه له لحاظ نه نه عاطفي له لحاظ نه نه نور وجه نه کول سي چې دوه مخه مصدومه کی او وقته zarar ورسوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
چادر تزاما داسی ستم مکڑا گرانا نو ممی زوروا تک شوی خفا نو داسی مکوا